که خپل خزه یې که مثال خپل لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګانو ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور را وړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور را وړي، لاړ شه بله ښځه پې باندې وکړه، څه لقم نومونه او څه لقم پیغور او جان جنجالونه د ښځې بېچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلي وه کنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په انګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بېچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یمه، ځکه چې ما لیدلی دي همدغسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې دښوا ټول سره خو خ چلند سره کو دا وغه، بس په دې خبره کې د خو نه پوي او نه پیدا نو یورګرات شو، مثال ور سره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پوا تخ تعلیم افته، مثال یو اطراف کور ته لاړل، الته دیګه یو کو تنور یو کو اورې لام دکړه، هغه یو غواد لو د ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د اجلې چې وا په خ کورنۍ او روشن فکر کورنۍ کې غټه شوی، او وړو کې سن باندې واده کو چې خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې کې چې ناوی دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دی، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه، د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنې دغه ماشومې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو، څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله، دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي قربان کوي، ځینې و پښې نیسي، وخت چې وعدې کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی د دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي، هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باندې تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي، دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مجبوره یي، بدخویه یي، که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا دې فامیل ته ګوري له ذره ارامېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي و، د ښه کورنۍ نه م راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوه اوبه واچوه، بالاخره سر کوي که نه، صبر ویل لبرس کېږي، بالاخره د دوی خوی بوی تغیر کوي. نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ، که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي، که هغې کومه غلطي وکړه تاسو ترېنه تیر شئ، یو ورځې دوه ورځې درې ورځې هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي، او که د یوې ښې کورنۍ نه یي نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي، هغه هم ارامه شي ورسره، او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ، تکلیف پرې وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تلا هر څه مصرف کوي، د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې، خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه، تاسو هم ورسره خفه کېږئ، نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري، دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده، آرام ته ضرورت درلوده، خو هغه هم لري کنه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور و پلار ښه و بد ټول پرېږدي، د خسر کره راځي، مړی ژوندی هر څه پرېږدي، اوس ارمان پرېږدي، یوه جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي، نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي، هېڅ هم نه، ماشومداري شي، کور شي، خسر شي، نن خسر دا کالي خوښ نه لري، نن د ور مخکې ټیکرای په سر کړه، نن د فلانکي مخکې دا وکړه، ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي. تاسو خو عقل ورسره ښه رویه وکړئ، هغه هم یو انسان ده، حق لري په دې دنیا کې. نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ، چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي، هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ، ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي، ستاسو مړی ژوندی ښه و بد ټول ام دغه انګور د چټولې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډول خلکو سره ډیره پاړی کې ویوي د ته د ډیره زورون کې خبره ده چې میرمنې د حمل پر وخت ټول غدرانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري لدی سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلن سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله ونجلې وادي کې اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر رو کورانه که ده یو حقیقت دی اصل خدا دی چه کلای و میرمن باردارکی گی و ناوی باردارکی گی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کی گی یا را جوانده کی گی و اغا دیر زیاد مراقبت تجدی پاملرنی تا ده هر لحاظه لری دی دی روحی حالت دی دی فیزیکی حالت دی دی غذایی حالت تا باید دیر پاملرن نوشی چه داسی نده پا کلو باندو که ایوانگور کلا چه بارداره کی گی یا ایوان ناوی چه کلا حمل اخلی دیر عادی خبر ده حتی تر دیر وقت چوکنه پی خبری گی تاس باور وکی چه حتی خواندی ورته توجه پاملرن نکوی عادی خبر ده خانو حمل یخسته دی یخسته دی دا باید بسلا تنار تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دی ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کوي په داس حال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي د خوړو په برخه کې دوام موجود دی په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه مانی شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیگی ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسی پاملرنه ورته وسی برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کې کوم څه لدی نه خرابېږي دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزده یا نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دې ګډوډ کړي رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
طبعا کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي په هغو کې یوه نښه نښانه د هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي او ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي د پلار په کور کې دې دغسې وي دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی یې دا د قصدن داسې خراب کړی دی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دوی ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دوی ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي، او د دې سره په سلامدارا وکړي، دوی ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي، او دې ته پاملرنه وکړي تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپل د مور ته څه کول پکار دي. البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي.
بیا نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنۍ کې. تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره مزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دي. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره 15 ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره، نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم. ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه 9 میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم، خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې برا کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو مایر صاحب.
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري، د دوی لور هم یو چیرته ناوې کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده، او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده. سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامی هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي، مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې مېرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یمه چې اول باری ماشومې په ګېډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره، هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور او ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګېډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور او ماشوم دواړه، بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دا مېرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د مېرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه ایږي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې مېرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو مېرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي، او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دی امیدواره ل پنجم میاشتی روز تا خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یواز پی پرسیدلی بی دا یو طبیعی حالت دی، مشکل نلری. خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری، او سترگو تای هر څه تیاره رځي، معده هم درد کوي، دا د لوړ فشار علایم دي. په دې وخت کې دی ضرور ډاکټر ته ورشي. کابریزی او خوندیزی ولری هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچولی شي. په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سی برخه کې مهارت نه لري د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي، او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم بیان دی، البته د رادیو یا تلویزیون بیان نه، بلکې د ویستری نړیوالی ادارې بیان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوی کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحیدالله امانی له نوم سره بلد یاست. دا چې شاغلی اباني اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلې، لدی واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه وو، کوم سب چې هغه استاد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی ده و چې 1909 کال زما په اسنادو کې ده، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولیده هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشف دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته، چې ما متاسفانه یا په خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله شوډلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په ری کې دنیا ته راغله ما، متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د زیږیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی و هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی و. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوه هم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټې د شپاغي وخت پر رادیوګانو د کې استفاده کړی، دا غي د تیزاب مستل د لړګای ومن پاغي هم په لمدول بیا ومن پاغي تورو، بیا ومن دغه تور تخته د ما مسولیت و چار او راز کورته یسم او بیرته یم هغه تراوړ ټولګي تراوړ. نو دا سوند ما زړه دغه په استلاک کفتانوم د مسولیت هم د ما او چار او راز مې د تور تخته په سر نیولې و. کورته به مړه لا او سبب هم بیرته خوندی تراوه او دغه سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دغه به ماوله و راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه خونځه ویلې چې همدغه سي ادامه پیدا کړه بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سي کله په تبدیل ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مو بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او لغین ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
ورسته
او همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زه ما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوګ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه همیشه لکه د پاخه عمر کسانو رادیو ته به کلک ناستوم او خبرونو ټایم هیڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې ډیره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولي تخنیک وو درېیم مې ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې درېیم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولي تخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه و چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پیل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم د ماغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړه
پانتونه بیا کله فارغ شوې
2004م کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتونه ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او دا غنه ورسته به موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت دی د کار دند پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي یا که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د پارارټیا واشې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړ شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دې پاړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او بیا به ژباړل نورسته بیا بهرنه یو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه نورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې دا ارتیا اولو کې و غوسته بیا خپل هم په څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر دې اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې داوا ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او داندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښ نه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل نو زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو هغه ماسټری مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه وحید الله مایار دی
تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نور په اړه هم وایست
ما مخکې د توې له چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال کې توګه دند پیل کړل بهرنیو رسنیو سره هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې ز فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخسته په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي نو دامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي په پاری برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه نو بیا د یو لاندې مودې د لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یو ډی پی له خوا او د یو ډی پی له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان او دغه په اساس څنګه موږ بل پروژه د یو ان ډی پی پای تر رسیدلې و نو د پروژه کې بیا خپل کوم کارمندان چې هغه د کی مدغم ک نو بیا د سولې علي شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لاس میاشتې و هغه نو ورسته 2012 کال کې چې دبليو ایچ پی تر راغلم او دبليو ایچ پی سره د هغه ویان پتوګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول پتوګه یا د عمر اړیکو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبري وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبري است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه وس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همدغه سي په میدان کې وي
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شو راغي وخت پورې کوندای جوړ نه و خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر و وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو باغې کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نه تللی نو دا سی اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریدا پڅ بڼه او په کوم امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې. نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شو، راته بنده به کا او مایک وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، اما یو غزنی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و، ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا دلیز کار په دولتي ادارو کې کرچې د ما تجربه ډیره کمه ده دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د وندویانو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک په پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتي شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د س کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د قانون ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده داندم له 200 تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه د ویان په توګه مې 200 دنده تر سره کړې ده نه دوه لس کال او شو چې زه 200 د ویان په توګه مې دنده وکړم اوس هم ماغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته ویبه بهر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنۍ دنده خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپل چې کله وم یو خدای وو چې زه خبریال پاتې شوی ما ته د خبریالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هڅ وخت ما نه دی ویلې چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ورسره همکار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځنې وخت به مو ویلې چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع بعد ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما تر اکل شي وی چې واده دا څه ویل شي ته دا غیر اخاتنا داسې کوم غنل لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اما نس زه فکر کوم چې موږ ورسره پوره دی خو بیا هم کله شي د ټولې پکې د دې ځای نه لږ کوم داسې سلري چې کوم کې نو شاید د دونکو لپاره د چسپې مهرباني
دا اوریدونکو لپاره خو د ما خو مخ کې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما ورازم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا را کله تلویزیون دی کله رادیو ما هغه سره هم ناس بحث پیدا شو نو ما انسو د ژوند دغه مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه تخې ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراټا بشي یعنی دا هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما غالي لیدي چا فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځه خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دا غینه ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولیدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا ورډلې وی دی د کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دی هغه کې مې کار کړی دی پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوس په کان کې کار کړی چې فورس کې بیا پنځه یا کلدار راکولې دا غسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نشوم کله چې بیرته راګرځیدلم بیا خوندې تتللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دا غواړم کله شي زنه د پاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي ذکر ته ادامه ورکړي او ذکر بل اخر نن ورځ زه د نړۍ په ساته د دی بشری ادارې ویان پاتشه ویم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي نا هیلی نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس